روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی تشرغ لست. زمال علي بشیر یم، د دې خبرونه تخنیکی چاري زما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب، رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره څه کیدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندیزونه کړې چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلی او عصبی ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد ډاکټر برات امیری را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمېره باندې موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420221124501 او 00420221148. په بخښنې سره یو ځل بیا تکراروم، دوهمه شمېره 00420221124601. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ در پسې وهو او تاسو په بدې خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه یې دي، او ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي، هغه تر ډېره پورې کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکې هیلې ملالۍ خور تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ یاست. ملالۍ خور، اطمینان راکړئ زما غږ درځي؟
بلې، و موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالۍ خور، تاسو یوې ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه. هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کېږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوه شو چې یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده. نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د په برخورد او علایقو کې د تغیراتو رامنځته کېدل ته موږ رواني ستونزه وایو، یا دې ته رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي، او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري، او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي. بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپا شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سروکار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استرا په اړه باندې وروسته پوښتنې وکم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اورېدونکو ته دا خبره جلا ورته وشوئ چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي، او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم ځای ته ولاړ شي؟
ډیره ښه ملالۍ خور، ډېرې جالبې پوښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یوه تخصصي موضوع ده. هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ، موږ هغه چاته وایو چې هغه طب په هنځي لوستې وی ل طب په هنځي ورسته یې په رواني امراضو کې تخصص کړی وی، یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وی هغه ته نقصه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژی یا روانشناسی هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغوی طب نه دی لوستی، هغوی اختصاصي په روانشناسی بخش کې تحصیلات کړي دي چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپی یا سی بی تی یا کوګنیشن بیهیورل تراپی چې په دې بحث په اوږدو کې به پرې خبرې وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی او هغوی نقصه مریض ته نشي ورکولی.
شه مننه ډاکټر سستاس، په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېرې مواردو کې داس فکر کوي چې کله دوی له استراب یا جوړ خپګان سره مخامخ سي یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. ستاسو په نظر باندې د خبرو لالارې دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده چې خلک باید دغه لاسرسی هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلنګ یا خبرې ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل، ټولې رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولې رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویل دي انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري، که هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخله کوي، د هغو مدیریت که دی ونه شي کړای نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښي. زه مثال درته وایم، یو ځوان دی د یوې ستونزې سره مخ شوی دی او دا ستونزه دی دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه، نور ژوند ختم سو، نور د ژوند امید هم دغه و. اما روانشناس دته یو بله لاره ښیي، د ژوند یو بله طریقه ورته ښیي چې نه، ته په دغه طریقه په دې لاره باندې. یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمن دی، ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهمې اغیزې لري. مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي، زما نظر دا دی چې روانشناس سره ولیدل شي. روانشناس که چیرته مسلکي وي، هغوی په خپله ورته توصیه کوي چې ستاسو مشکل په دوا پورې اړه لري، یعنی تاسو باید دوا واخلی. او هو، بعضی رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي. لکه د مثال په ډول، یو څوک اختلال د افکارو لري، نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري، هغه نو مشاوره هم نسي اخیستلی، هغه په مشوره باندې عمل نسي کولی، یا هغه هغه لارې چارې چې روانشناسي ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی. دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي.
مننه ډاکټر صاحب، زموږ سره پاتې سئ. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ روانه ده. دا خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، ول به دوی راوخلو. د دوی پښتنه به بیا ډاکټر صاحب تکشیر دوه مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
مالای جان، السلام علیکم. د کندهار ولایت صادوهر محمد خبر وکم.
وعلیکم السلام محمد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را ووهه. تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کومه پښتنه لري؟
پښتنه خو لرو، بخښ ډیر غواړم. صرف معلومات سلامونه وایم چې زما ځاغ اوري روزه باغ ما ته کوم روزه ما ته کړی دي چای کو د اټم د ګور د مسلمانانو څخه ځاغ اوري سلامونه ورته وایم. شه روزه الله پاک سبا غواړو د ټول مسلمانانو لپاره چې ګور د غنول دا په کوم مرزي په اړه کې دا
محمدی صاحب نن پر دې اړه خبرې کوو چې رواني ناروغي څه لاملونه لري او څنګه یې مخه نیول کېدلی شي.
مننه مننه ولالی جان، روحي مرض روحاني مرض خو نه دغه ده. اگر د افغانستان خلک دي څنګه معنا ودي سل په سل کې په خپل ځای مرض دي، نو خو تاسو په خپل ځای معنا مرز در اکثر تاسو نه افغانستانه ده. دغه مرضي او ستا خبرې پر چی شي معلومیږي او امیل چی شي او څنګه مانا پریز لري ساری د اصل کیږي نه اصل کیږي خو به څنګه یا ساده څنګه دا افسر ځی کول او دا خو غوانه چې دمر راډوګان څو ورځې دي چې دا خارجان ولاړ وي ګرځاري ولا ته تدایو سو د ستار څه پر دسته افغانان خو به چې وان بس خواله دا وځلو وي چې علاج افسر چې علاج ماته افغانان
دا
څنګه ډاکټر څه کوم
ولادي ځان دا څنګه اخله زه ستاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه کوم ډیر مننه چې تاسو زنګ راووهه اوس هم ګورم چې بل اوریدونکی را سره وي بل اوریدونکی نسته ډاکټر صاحب زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم د محمدی صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېرې جګړې تیرې شوې دي او داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې شایي په هر دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ ژوبله لیدلې وي او تجربه کړې وي د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسورډر یا ورسته هغه چې یو پیښه وسی او خلک په رواني ضربه ویني پر دغه موضوع باندې کتاسي څو خبرې وکي او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخامخ کیږي او څنګه یې مخنیولای شي
ملالی خور د دې ورور د پښتني په جواب کې او تاسو د خبرې په تایید د رواني ستونزې اخیستونی نه دي دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو دا ریسک فاکتورونه ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي ډیری د اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي دا ریسک فاکتورونه ډیر کم بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري نو افغانستان داسې یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره ګڼ شمېر ریسک فاکتورز مختص لرو هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی که تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د راپور لمخي 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي یعنی له 60 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي له 60 کلنه پورته دا یو داسې سن دی چې په دې سن کې ډېری مسولیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي لومړی د تحصیل مسولیت ته چې هغه په دې فکر وي مکتب خلاص شو پانتون څنګه سي دوهم مسولیت د اقتصادي ستونزې دي که زه پانتون وایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي درېم امنیتی وضعیت ته آیا دغه هیواد یا د دې هیواد سیاسي حالت به څنګه سي نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي له همدې ریسک فاکتورو په اساس افغانستان کې روان دي
خبر هم نسمه تاسو خپل خبر په یاد وساتي ریسک فاکتور یعنی زموږ د خلکو د پاره کتا تاسو وایئ چې یعنی د خطر لامل چې یعنی هغه کسان چې د خطر سره مخامخ کیږي لامل یې
بله بله هغه کسان چې یا هغه حالتونه چې د رواني ستونزو پر رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړه دوهم د دې ورور ویل نښې نښانې به یې څه وي موږ څنګه پوه شو چې زه پر رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک پر رواني ستونزو اخته دی نښې نښانې د دایمي خواشینۍ احساس لري دا خلک دایمه خواشینی وي له یو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري مکرره بیخوبی لري دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکې او بیمینیتوب احساس وي په دایمي ډول د اولادونو نزغمل یعنی لخپل اولادونو څخه اکثر دوی په تنګ وي غواړي ګوښه کینی تل په غوسه او ورسته بیا پښیمانه وي بے ځای دایمي ویره لري کله کله له محیط څخه کله کله له نورو کسانو څخه کله کله د ژوند له حالات څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوی همیشه خپل ځان په حق او نور کسان نه حق ګڼل یا د بشمیره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کومه په معنی خانو کې مخته روزمره مریضان بیانوي نو کدا نخې نخانی په چا کې لیدل کیږي یا له دوه نخو نخانو څخه یوې د سې نخې نخوي چې هغه د په تکلیفوي یا د په روزمره ژوند کې مداخله کوي نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا د یو رواني متخصص سره وګوري
شه مننه ډاکټر صاحب زبیر ته تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي رواني ناروغي ولې پیښیږي او څنګه یې مخنیول کېدلای شي اوس هم ایار صاحب چې زموږ تخنیکی همکار دی دی وایي چې یو اوریدونکو را سره دی اول به اوریدونکو را واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده
ازي صاحب خو هم د زابل ولایت په سازیل ولسوالۍ څخه سره په تماس کې تاسو تاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی احترامات
تو حساب مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی پر د خبرونې پر موضوع باندې کوم پوښتنه لري
بله محترم ډاکټر صاحب خمه ده پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغۍ او د رواني ناروغۍ ترمنځ څه فرق شته او البته د مریضي چې دا اوس تاسو ذکر کړی ده رواني مریضي آیا دا پر نسل باندې ځي یعنی وراثتي یا ارثي ده که نه ده او مرزاده هم یو انسان په دې مرض اخته کیږي
ډیره مننه تو حساب چې تاسو دا پوښتنه وکړه تاسو پوښتنه مې واخیسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به ژدم یو بل اوریدونکو هم را سره دی ول به دوی را واخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم ډاکټر
وعلیکم السلام که تاسو خپل نوم اخلي او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ
دا څه دا چې یو تکلیف له روسوس دا ذهن ډیر کمزور ده چې مقصد یو دکان ور کول کوم بیرته سم لا سیندې هریږي دا نور می دا خپل ډیر تر پتنګي نه سي نو وخت نه وخت نو ځاتي
شه مننه موږ به تاسو پښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو او ردونکو د دغه زموږ دا اوریدونکو چې ژغ هم قاته سو په اخر کې خوب شتنه مو واخیسته اوس هم ګورم چې نور اوریدونکو وي ایار صاحب وایي چې بل څوک نسته تر هغه وخت پورې چې نور اوریدونکو زنګ راوهي زبه د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم ډاکټر صاحب بارات اميري زموږ میلمه دی په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب اميري کا دغه پوښتنې ته تاسو اول جواب ورکړي چې زموږ اوریدونکو توخي صاحب وویل چې د رواني او د دماغي ناروغي ترمنځ فرق کته هم تاسو مخکې دغه تشریح ورته د پښتنه وکړه چې آیا دا جنټیکي کېدلای شي چې د یو نسل څخه بل ته انتقال شي
ملالی خور دغه ورور چې پښتنه کوم وکړه رواني او عصبي ناروغي په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري ډیره د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوه ناروغي ترمنځ توپیر نشي کولای رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي یعنی د دې په وجود کې کوم نسجی امراض نه وي یعنی د دې مازغه یا د دې د وجود محیطي عصبي سیستم کوم ستونزې نه لري اما د دې رواني حالت پکې خراب وي عصبي ناروغي هغه ناروغي دي چې په هغه کې زموږ تاسو د وجود مرکزی عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم لکه زموږ تاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري عصبي فایبرونه دي د موږ په وجود کې عصبي ریښې دي کدا په کومه ناروغي باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډېره تفاوت لري ډېر جدا بخښونه دي چې هغه جدا تخصصي بخشته دا جدا تخصصي د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي دا مغزي سکتي یا د مغزي سکتي د عصبي سیستم مربوطه ناروغي دي اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري هو عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراض سبب شي اما هیڅ وخت یو لبل سره یعنی هغه یو شی نه دي دوهمه پوښتنه د دې وروسته آیا رواني ستونزې مرزاده یا جنټیکلی انتقالي کی کنه ډیره مهمه موضوع ده دلته کثیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وي، یعنی دا حمل ولري او رواني اړخه دا صدمه ویني، لکه ملالی خورتاس چې مخکې ورته اشاره وکړه، دا په پی ټی ایس ډی باندې یا پوسټ ټراماټک سټرس ډیسارډر سره یا داسې کومه حادثه دي په ژوند کې رامنځته کیږي. هو، دا بالکل د دې په راتلونکي اولاد باندې تاثیر لري. دوهم، بعضی رواني ستونزې دي لکه جنون شو، مانیا، یا هغه د لیونتوب عمیقې ناروغۍ لکه موږ چې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو، یا دوه قطبي رواني ستونزې دي چې انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به بیا موږ پرې خبرې وکړو. کتابونه وایي چې هو، دا جینیټیکلي هم انتقالیږي. هغه ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړې ده، د دوی په پلرونو، نیکونو، یا د دوی په مور یا د نیا له طرفه هم په دوی کې نښې نښانې پیدا شوي دي.
ش مننه ډاکټر صاحب. د زموږ د دوهم اوریدونکي پښتنه هم زه تاسو ته اېږدم. د ویل چې دته د هیرې د یعنی د هیرې دونا جوړې ورلیدلې دا او دی چې دی خلق تنګي هم لري. تاسو دغه اوریدونکي ته څه ویل غواړي؟
د ملالی خور نوم یې زما خیر شو او بل مال دنه یو پښتنه دا درلوده چې دی څو کلن دی، د عمر څو کاله دی. کچیرته د دې عمر لوړ وینو، په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لنډمهاله میموري وایو، دا یو څه پکې متاثره کیږي. هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده، یعنی کله چې عمر لوړیږي. دوهم، زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري. ګوري، موږ یو توجه لرو، یو تمرکز لرو. توجه د توجه ادامې ته موږ تمرکز وایو. نو کچیرته دی تمرکز ونه لري، بیا هم د هیره لري. لکه د مثال په ډول دی وایي چې دکان ور کولف کنه، نو بیا مې له یاده وته چې آیا دا مې کولف کنه. نو د تم سپارښتنه دا ده چې دی د خپل تمرکز یو څه را ټول کې خپل ژوند د ژوند حالاتو ته انشاء الله حافظه یې کوي ورسره. او بل دا دی چې کچیرته بیا هم په دې ونه توانید، نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته، یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي. هغه بغیر له کوم عوارض جانبي وڅخه مخ توصیه کوو. انشاء الله کوم عوارض جانبي هم نه لري، هغه ورته توصیه شي وکړي. ډېر د تشویش وړ نه.
او ډاکټر صاحب، دغه تاسو چې د تمرکز د کموالي خبره وکړه، په دې برخه کې که تاسو د اي دي دي په اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې اټنشن ډیفیسټ څه شي ته وایي او دغه بیا څنګه ناروغي ده چې یو څوک لري.
اټنشن ډیفیسټ یا دا په دې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایي، اي ډي ایچ ډي ورته وایي، چې په دې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي، او په دې کې د انسان ته پر روزمره ژوند کې تمبلي پیدا کیږي، یا د تمبلي احساس کوي. د دې باوجود د دې چې پوهیږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي، لکه د مثال په ډول دی به یو په پانتون کې آزموینه لري، او دغه آزموینه به د ته ډیره مهمه وي، مګم بیا هم تنبلي کوي، هغه ته نه ځي. یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي، هغه ته دی نه ځي. یعنی په ژوند کې ورته تنبلي پیدا شوی وي، چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده، چې په د دوا په شکل او په عمده شکل چې مریض ته مشاوره کوو او مریض د سایکوتراپیست ته معرفي کوو، په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوی پیشنهاد کیږي.
او ډاکټر صاحب، دغه د اي دي ایچ ډي او اي دي دي دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل، دغه په کوچنیوالي کې خلکو ته ورلویږي که په لویوالي کې هم ورلیدای شي؟
د دې هغه د رامنځته کېدلو سن یا عمر چې کوم دی، تقریبا له شل کلنۍ نه پورته پیدا کیږي تر څو څلوېښت کلنۍ پورې. اکثر رواني ستونزې د عمر په تېرېدو سره له منځه ځي. ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تېرېدو سره وخامت رامنځته کیږي، لکه موږ ډپریشن ښودلې چې ډپریشن که چیرته پاتې کیږي او عمر لوړیږي، نو په لوړ عمر کې وخامتونه ډېر دي. اما ADHD له نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي، ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړیږي، ډېر مسؤلیت نه وي، او بل هغه مریضي په کې په خپل هغه نښې نښانې یو څه پکې راکمیږي.
یعنی کېدای شي چې هغه خلک چې د دغه ناروغي سره مخامخ وي، چې دوی توجه نسي کولای، تمرکز یې خراب وي، او یا هم لټي ورلوېدلې وي، کېدای سي چې د وروسته وروسته د عمر په تیرېدو سره دوی ورغېږي، یعنی ښه امید ستا په دغه برخه کې. اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سئ، زه غواړم چې یو څو اورېدونکي هم راواخلو. اوس یو اورېدونکی لرو، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
زه پنیر یم د هلمند ولایت نه. سلامونه ډاکټر صاحب، ټول اورېدونکو سلام.
افغانیر صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې موضوع د رواني ناروغۍ لپاره مختصه وي، د تاسو کومه پوښتنه لري په دې برخه کې؟
مننه، د پوښتنه مې دا ده چې د ناروغۍ موږ یو ناروغ څنګه پیژندلای شو؟ بیا که یو پیژندو داغه د نمرنې درملین د لپاره موږ کم ګامونه په اول ور کې په واخلو چې داغه د لپاره یو صحیح استفاده څنګه وسیم؟
ډیره مننه افغانیار صاحب، موږ پوښتنه واخیسته. اوس هم ګورم چې کوم بل اورېدونکی وي، اورېدونکي چې تر هغه وخته پورې موږ ته زنګ راوهي. ډاکټر صاحب، میری ستاسو څخه به دغه اورېدونکي د پوښتنې ځواب وغواړو. مهرباني.
دغه ورور چې کومې موضوع ته اشاره وکړه، زموږ ستاسو نننۍ بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوه شو یو څوک رواني مشکل لري او له ده سره څه کول پکار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل بی پی ایچ ایس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولی و چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې همدغه اوس په اولیه روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایو پرایمری هیلت کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی. دوهم، زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه دا ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مړې ریښې وي، له اولادونو سره، له ورونو سره، له خویندو سره. که چیرته یو څوک ویني چې له څو ورځو را په دېخوا یا له څو میاشتو را په دېخوا ګوښهګیر ده، یعنی له مجلس نه لرې کېږي، ځان ته کینی، یا دا دی چې په ژړا د ژړا په حالت کې وینه، یا دا دی چې د ناومیندۍ خبرې کوي، او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي، منفي خبرې کوي، یا برنه هک غوسه کیږي، یا په ماشومانو کې جنگونه کوي له خپل همزولو سره. نو که دغسې نښې نښانې په دوی کې تاسې وینې، یا دا ده چې همیشه ځان حق به ګڼي او باس کوي تاسو په ناحق ګڼي، له دوی نه هغه د اصلي مشکل پوښتنه وکړي د ده په ژوند کې په کوم ځای کې ده ته ستونزه ده، دا ورڅخه باید پوښتنه وشي. او دوهم، له ده سره کومک وکړي، له ده سره د یو ملګري په شکل برخورد باید وکړي. که ستاسو اولاد وي، تاسو ورسره د ملګري په شکل، یا که ستاسو ورور خور وي، له هغه سره ډیر نږدې شئ، ډیر ورته نږدې شئ. ستاسو په کلي کور کې وګورئ د ده د چا خبرې په ده ښه اغېزه لري، له چا سره یې اړیکې ښې دي، له هغو څخه کومک واخلئ، له ده سره د مشوره وکړي که چېرته روان شناس ته دغه نه لري، لاسرسی نه لري. او یا که کوم روان شناس یا د اقلیت بی متخصص ډاکټر لري په شاوخوا کې، حتمی ورته مراجعه وکړي، ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې ځي، او ورو ورو ډیری بیولوژیکي یا ډیری فزیکي ستونزې رامنځته کوي. د مثال په ډول باندې، رواني ستونزې کچیرته له تداوي څخه بغیر پاتې کیږي، نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي. یو څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي، په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې دوی مواجه کیږي. نو دې شیانو ته مو باید جدي فکر وي، او له دې سره باید کومک وکړل شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، اول به اورېدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بلې، ملالو د شیرخور، سلامونه تاسو ته. آزادي راډیو ټولو قدرمن اورېدونکو ته، تاسو همیشنه اورېدونکو اتل د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې موضوع پر رواني ناروغۍ روانه ده، تاسو په دې اړه باندې کومه پوښتنه لرئ زموږ د ډاکټر صاحب څخه؟
بلې، مننه خو کې پوښتنه دین لرم د ډاکټر صاحب تندرانه، سلامونه. ما پوښتنه مې دا د ملالي بشیر خور د تزمیر یو گاونډي دی، نو بدبختانه دا چې تاسو په اصحابو کې نه دي سره برابر، پس دا خپل بچان چې د خورجانې په کور کې بیخي تاوتریخوالی کوي. مثال خبرې دا کوچنک واړه واړه ماشومانې دي، نو داسې یو څلور کلنه کوچناکه نجلۍ ده، کوچناکه لور یې ده، نو بېچاره بېدرکه یې وهله په ماشوم والي باندې. اوس د هغې نجلۍ حالات داسې دي، ملالۍ بشیر خو ډاکټر صاحب زما دا پوښتنه ده چې اوس مثال دا خبرې هغه بېچاره چې داسې مازې ږغ باندې وکړي، د هغه چې د خوشحالي ږغ باندې وکړي، دا بېچاره چې ده به ژر وارخطا شي، د زړه درزایي مثال دا خبرې بېرېږي بېچاره. نو وا متر سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي د شاته دی، کوم مثال د خبرې د ماشوم چې دی بیرېدل دی، او بل د شری د رواني ناروغي مثال د خبرې اوس دا ماشوم چې پر مثال د خبرې خدای دې نکړي کچېری په رواني ناروغي اخته دی، دلته مثال په افغانستان کې مرته افغانستان کې درملنه ممکنه ده. مثال د خبرې چې دا غږ اوس خورجان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکړي، مثال د خبرې دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشوم ورخطا شي، بدن یې ریږدي، د بیچاره احساسات څه دښکېږي، مثال بدن یې ریږدي، خارکې ډېره د اندازې ورخطا کېږي، چې دغه د رواني ناروغي څه د خورجان کې کوم بل مشکل لري.
ډېره مننه اتل صاحب چې تاسې زنګ را ووهه، ستاسو پوښتنه مې واخیسته. ډاکټر صاحب ته به ستاسو پوښتنه کښېږدو. ډاکټر صاحب امیري، تاسو د دغه اتل صاحب پوښتنې ته ځواب ورکوئ مهرباني.
ملالی خو بزه متاسفانه یا بدبختانه ووایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده، یا د ماشومانو رواني تخصصي بخش. په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو، یعنی د ماشومانو رواني متخصص نه لرو. او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخ چلو مریضانو نه اخلو، نو ډیری ستونزې دوی ته له ماشومتوبه پیدا شوي. مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول، په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنې مشاهده کېدل یا د هغې لیدل، په ماشومتوب کې ډېرې شدید رواني ضربې خوړل، په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت، په ماشومتوب کې هماغه قومي نژادي آزار او اذیت، ټول د همدغه لامل کېږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې ژور خپګان او بالاخره دا ماشومان د ځان خوګونې او د خودکشۍ کوششونه کوي. نو دغه ورور ته زما سپارښتنه دا ده، دا ماشوم یو ډیره شدیده رواني ضربه لیدلې ده، چې موږ ورته هماغه تاسو چې ملالۍ خور مخکې اشاره ورته وکړه، دا پی ټی ایس ډی ده، دې ته یو فوبیا پیدا شوې ده، دې ته یو سوشل فوبیا، یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویر ورته پیدا شوی ده. هر څومره عاجل چې کیږي د یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او دې ته دوا ورکول پکار دي. ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډیره نتیجه نه ورکي، ځکه چې ما مخکې ویل دغه یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلد سایکیټری نشته. نو هر څومره زر چې کیږي د دې ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله، که تاسو ته زموږ غږ درځي خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی.
مننه، خو زموږ غږ درځي اوس تاسو ته.
بله، اوس تاسو غږ موږ اورو.
مننه، راجا کرمانی هم بیلمن ولایت واشیر ولسوالۍ نه. سلام ډاکټر صاحب، ټول اوریدونکو ته دې له سترو جوړ دی.
ارمانی صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم پوښتنه تاسو د ډاکټر صاحب سره لرئ؟
بله، و پوښتنه مې دغه ده، کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي، دغه روانی ناروغي باندې مثال د څه کول پکار دي چې ځان دغه ناروغي څخه خلاص وي؟ مثال د ډېر کسانو به دغه کس په دغه سره فلاک په دغه باندې وژغورل کېږي، نو څه عمل د څه کول پکار دي دغه ناروغ ته؟
ښه، مننه. ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ډاکټر صاحب، مخکې در دې چې نور اوریدونکي راواخلو، د دغه اوریدونکي ارمانی صاحب پوښتنه به هم ستاسو څخه جواب یې واورو، او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسې د سوشل فوبیا یا د ټولنیزې بیرې په ټولنیز وضعیت کې د بیرې خبره وکړه، د دغه او د سوشل انزایټي ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز استراب باندې کېدای شي یاد کو؟ ډیری وختونه دغه سی کېدای شي چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي، د ډیرو خلکو سره، یا حتی دغه نور سره غواړي چې ستړی مسي ورسره وکړي، خپل لاره چپوي او ځان ګوښه کوي. دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټي کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز ترحه ده؟
ملالی خور، دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اخته وي، د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي لکه دا ماشومان ډیر بې جرأت وي یا دا لویان ډیر بې جرأت وي دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای او مثلا د سنف په مخ کې درس نشي تشریح کولای مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل یا دا چې په خپل کور کې هغه کومې عادي غوښتنې چې دی هغه نشي کولای نو دی په دې نظر وي چې که زه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید شم شاید ما ته یو څه وویل شي شاید زما منفي جواب زه ترلاسه کړم نو دا سوشل فوبیا وي سوشل انزایټي او سوشل فوبیا اعراض ډېر سره ورته دي په خپل منځ کې اما انزایټي یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روان نه غواړي هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي نه غواړي چې له خپل روزمره فعالیتونه په ټولنه کې ښکاره کړي کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي یعنی لاغه ټولنیزو فعالیتو څخه معنی کوي کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي اراض ډیر کم تفاوت سره لري خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهمه ده
مننه ډاکټر صاحب او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه د اخیری پښتنه کته سه هغه ته هم یو څه وایست
پښتنه ما سه یو نه استعمال علي خور دی ویل وي تاسو پر رواني ستونزو اخته یې باید څه وکړي
بلې د ویل چې ک څوک په خپل په ځان باندې پوسی چې زه د رواني تکلیف لرم څنګه د ځان سره مرسته کولای شي
ډیره خبره کړی ده دا تر ټولو ښه خبره او په د سایکیټری له نظره او د سایکولوژي له نظره تر ټولو مهم باس هم همدغه دی چې دې په خپل ځان کې دا وړتیا پیدا کړی چې د خپل رواني حالت مدیریت کړي د مثال په ډول هر هغه حالت چې د ته د خوښي سبب کیږي همغه دی زیات کړي مثلا یو څوک دی وایي زه د قران عظیم شان د تلاوت نه ورسته یو څه د خوښي احساس کوم همدا دی زیات کړي یو څوک وایي زه جمعه ته تللو نه ورسته یا په جمع باندې لمونځ کولو نه ورسته د خوښي احساس کوم دا دی یو څه زیات کړي یا یو چاته یو غریب به وزله ته د خیرات په ورکولو لایاله هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي همغه دی زیات کړي دوه هم خبر ده چې ل آینده څخه دی ویر نه لري ل سبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي د دې څخه دی نه یریږي کوشش دی وکړي چې یو ښه پلان ولري خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي ښه مثبت افکار په ذهن کې ولري کدی په دې پوی هم وی چې ما 95% سبا ورځ زله ناکامي سره مخ یم خو دا 15% کامیابی چې دی په خپل ذهن کې لري دا 15% کفایت کوي مختص ته د همدغه 15% مثبت په طرف دی زیات فکر وکي دوهم ژوند له ناکامۍ سره مخ دی په ژوند کې ناکامي همیش وي خو ناکامي د چې انسان کامیابی ته رسوي ناکامي د چې انسان د کامیابی په مزه او د هغه په خوند باندې پوي هوي نو بس خپل رواني حالت مدیریت کی کچیر ته په دې کار نه توانیږي نو روانشناسته یا رواني ډاکټر ته مراجعه
مننه ډاکټر صاحب زه به تاسو ته راځم او ریډونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده اوس هم او ریډونکو راخلو یو او ریډونکو را سره دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه ملالی چې تاسو ته او ریډونکو ته دا وخت ښه
وعلیکم سلام او مننه چې تاسو مرته زنګ را وهلې دي که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلې دي او کنه غواړئ تاسو کولای شئ پښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه
نو سارمانم لپاره دا څه څه نه دا پښتنه ده دلته ډیر ځوانان هم داسې دا وسله نه لري زغم نه لري بس یو کار دونی کار هم وتوار خطای بس او وسله او بایلي رواني بس د شي رواني ستونزو سره مخې په کور کې هم دار کمی بس دار کمی او بل چې کله دې دستون تر مخې بالا کې بالا هغه غړي او سلا ورته و بایلې بالا وای پیدا کار بالا نه کیږي
ش مننه ډیر ارمان صاحب ستاسو پښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه
وو بل
بلې
او بل د دغه مو غوښتنه چې د غره کې توضیحات راکړي چې څه باید وشي څه ځمانم باید څه وکړي چې او سلا و نه بایلې او غم ولري
ش ډیر مننه ستاسو پښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو شایار صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل څوک نشته، دی به نور اوریدونکي هم را اخلي. وخت په وخت اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسې د ازادي راډیو څخه د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اوري. دا خپرونه هم همداراز د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې په تصویري بڼه باندې هم ویني. موږ په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب برات امیری میلمه کړی دی چې دی د عقلي او عصبي ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد دی. ډاکټر صاحب، ستاسې پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره باندې تاسو له موږ سره تماس نیولای سئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. ډاکټر صاحب، تاسې د ارمان صاحب پوښتنه واورېدل. ده وویل چې نن سبا خلک چې په ځانګړې توګه ځوانان ده یاد کړه چې ډېر بې حوصله کېږي، او خلک څنګه کولای سي چې خپل زغم زیات کړي؟
ملالی خور، زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو خصوصا زموږ ستاسو د پښتنو په دغه وروستیو تغییراتو باندې یو څه خبرې وکړم. هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتنې کوو، نو لومړی پښتنه زموږ دا وي چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیریږي. یعنی هدف مې دا دی چې د ده هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه ده، یعنی د ده ژوند یا هغه د لایف سټایل څنګه دی. هغه دا چې مهمه خبره دا ده، دی د شپې په 2 بجې ویده کیږي، سهار په 2 بجې راویښیږي. دی له سوشل میډیا څخه څومره استفاده کوي، په سوشل میډیا کې کوم څه په کوم شکل استفاده کوي. مثلا آیا دی له ټیک ټاک، فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند؟ ډیری ځوانان د سی وی ملالی خور چې دوی ټوله شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي، او د شپې په آخره کې دوی ته خوب ورځي. چې کله دوی ویده کیږي نو بیا هغه د سهار په 10 یا 9 بجې له خوبه راجیږي، او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشیت آراز پیدا کیږي. اغیزه یې دا ده چې معاصر خوب زموږ ستاسو د شپې په اوایلو کې وي، چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وایي. ځکه زموږ په مغزو کې یوه ماده ده په نوم د میلاټونین، د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازیږي. یعنی په مغزو کې د دې مادې مقدار زیات وي. سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیریدو کېږي او سهار نږدې کېږي، دوی په دې ټیم کې ویده کېږي، هغه خوب یې هغسې اغیزمن خوب نه وي چې د ده مازغه دې په کې راحت شي. او سهار د ورځې په اوږدو کې په مغزو کې د موږ یوه بله ماده ده په نوم د سیروټونین، د دغه مقدار ټیټ وي، چې دا ماده د خوشحالۍ اغیز لري. که مقدار یې لوړ وو نو موږ تاسو به خوشحاله یو، که مقدار یې ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو، حوصله به نه لرو، په ناکې خبرو به جنګ کوو، په ناکې خبرو به غوسه کیږو. نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر 8 ساعتو پورې باید خوب ولري. نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي، یعنی د شپې له 10:30 یا 11 بجو بعد د دوی خوب صحیح وي، سهار تر 5 بجو پورې، یا هم هغه مستس په افغانستان کې د لمانځه تر وخته چې دوی 8:30 یا 9 ساعته خوب پوره کیږي، نو سبا د دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخارشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي. که چیرته دا شیان هم دی نه لري، یعنی خوب هم منظم دی، وختي ویده کیږي، هم له سوشل میډیا څخه هم ډیره استفاده نه کوي، او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابوي. لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالی خور یو څه چې باید ووایو، هغه دا ده چې موږ تاسو له ډیرو شیانو سره نابلد یو، په اړه یې ډیر معلومات نه لرو. او حال دا چې داسې به هم نه وایو چې په افغانستان کې د بې سوادۍ لامل دی، ډیری کسان ملوث دي، خو دا فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې استفاده له دې شیانو څخه کیږي. مثلا انرژي، دا انرژي باب چې موږ تاسو په افغانستان کې ځوانان پرې معتاد دي، اکثره یې د مرکزي عصبي سیستم د تنبیه سبب کیږي، او همدا ده چې خوب خرابوي. په وجود کې یو ډول تنبوهي حالات رامنځته کوي، یو ډول هغه فیزیولوژیک ستړیا یا هغه نارمل ستړیا چې د موږ تاسو په وجود کې وي هغه له منځه وړي. نو د دغو شیانو څخه استفاده، بعضې دواګانې دي لکه مثال د خبرې ځوانان ډېرې په متات سي وي د اوس په اډیکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې تاسو یو څو مخ کې د ان او ډي سي او راپور خپور کړی او چې په راپور کې ویلو په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه یو کورنۍ له مواد مخدرو څخه اغېزمنه ده. دا بالکل واقعیت ته په ځوانانو کې ډېرې د سي دواګانې دي چې دوی ته مخدره توکي نه ښکاري، مثلا ټابلیټ کا، مثلا پریګابلین، مثلا ټرامادول. د مثال په ډول باندې ډېرې ځوانان زمغه غوري له دې نمونه سره آشنا وي. د مثال په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات یعنی تنبوهي حالاتونه رامنځته کوي. زموږ تاسو مغزه آرام ته نه پرېږدي، موږ تاسو بیدار ساتي. نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخرشیت او دا شی پیدا کیږي. توصیه هم دا ده دې خلکو ته که چیرته له دې شیانو څخه استفاده کوي دغه نن ورځ بې فرق کړي، که چیرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسی او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډیری مروج شوي دي، خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي، که چیرې په دې شیانو معتاد وي، له دې شیانو څخه استفاده کوي، له انرژي او دې شیان آنن دې دا شیان کته کې په ژوند کې د دې څخه استفاده نه کوي، د ورځې خوب دي ښه کې، سوشل میډیا دې کمه استفاده کوي، انشاءالله د ورځې مخرشیت به ورسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم لرو ستاسو د دوه خبرو په تړاو باندې بزه کېداس چې اول ستاسو خندغه پښتنه کوم ډیر لاندې کته سره ته وایي چې د تاسو یادونه وکړه چې د خوشاله د ځان د خوشاله ساتلو لپاره یو نیورو ټرانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین تاسو یاد کړئ، دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د لمر رڼا یا د ورځې رڼا اخیستل څومره مهم دي ستاسو په نظر؟ ترته دي تر څنګه چې د میلاټونین د را خوشی کېدو یا د تولید لپاره اته ساعت خوب مهم دی.
بله، ما مخکې مرحله خورو ویلې مختصو چې کله د شپې ویدې کیږو نو باید په داسې یو موهیت کې ویده شو چې الته تیار وي، رڼا باید نه وي، ځکه چې میلاټونین په مغزو کې یو غوډه لري مختص دي ته وایي پاینل ګلاند یا پاینل غوډه. د دې غوډې څخه همدا ماده په نوم د میلاټونین افرازیږي او بیرته سیروټونین له میلاټونین څخه تولیدیږي. میلاټونین دی چې سیروټونین تولیدوي. نو کچیرته د میلاټونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو موثر وو، د میلاټونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ تاسو سیروټونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروټونین، نور ډیری نیورو ټرانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کړو، نو د دې مقدار لوړیږي او همدا چې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره شي.
او تاسو دغه توصیه هم کوئ اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته یعنی ډیر رڼا واخلي یا لمر ته وګرځي؟
بله، رڼا خو تابنده ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیلې تر اوسه نه پیدا کیږي. زموږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده. خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب موثریت نه لري نسبت شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم یو اوریدونکو را سره د دوی برا واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
دغه ماشومان په ډیر هغه کنه ذهني سکون نه لري، لوړکین نه پامه توګه په کلو باندو کې څنګه تهديدي جن د خپل کورنۍ له خوا نه زوريږي. مثال له خبرې یو پیاله ما ته کی پاغه سره پاغه ماشوم باندې وار کیږي کنه، یا پیسې غواړي مثال نه ورکي، هغه دوه دې ته مجبور کی سی وی و هی کنه. مثال نور د خوخه هغه واړه نه ورسیږي کنه، اقتصادی مشکلات به پکې په عموم کې وایو کنه، دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو پر راتلونکي کې په دې اثر ورغی. د ما پختنه دا کنه، مثلا هغه مخکې سوال خو دی واخیسته چې هغه ماشومان زوري دي کنه، ذهني سکون نه لري.
بله،
او بل پختنه نو دا وا کنه چې دغه د سر تا کسر یو انسان خوري مثلا موټر تا کاری د سر لګیږي یا یو جنگ کې په سر گزار خوري کنه اما سر خي او زخم هم خسوي کنه او دا مثلا دغه گزارونه د دې ثواب کېږي کنه او بل پختنه نو دا ده له ډاکټر صاحب نصیر به حدا مینا له یو چا سره یا له یو شي سره کاول دا هم رواني تکلیف پیدا کوي کنه او بل منګل تک یو کلی کې یو سوالګ د ځوان داغه خموز دیرین کا ولا کار هم کاو بچی مو داټو سمبالول خو سغالک څه تکلیف پیدا کړی د شی ډیر د ډاکټر سره نور نظام تر لیوانه وای نخ مثلا ورونه وسه دا وای کنه خو هغه څه مزیدنه په دې بازار کې ګرځي او ورستر بلې بطریږي کنه صدق سره سکه ول په کار دی نو سره سکه دی یوان انسان په هیڅ اغه خپل خپلوان ته خو ما ویل هغه ویل صدا مونږ بوج ما ویل یو مشروطیت ورته پیدا کړي پټیانو ماټیانو ته ځان سره بیا هغه ورور ما ته ویل صدا خو کنزل کوي او دا کوي او هغه کوي نو لا دا خو جواب ما ورکړه صدا دې حل نه ده خو ټول ژوندۍ په باور بر ورست تر بلې به تری دغه څو وخت نه یو دې اله سي وخت نه دی تاسو ډیر نه نیول
ډیر مننه هم درته سپ تاسو پښتنې مو جو اخستلې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وای ډاکټر صاحب تاسو به ان شاء الله د هم درته سپ پښتنې اخستې یاواله پښتنې د پښتنانو په اړه وکړه چې د پښتنانو سره په کورنۍ کې یعنی ورباندی غوسه کیږي چې هغه بیا له بلابل رواني تکلیفونو سره مخ مخ کیږي او بل د سر د لګیدو په اړه باندې فزیکی چې فزیکی او څوک ضربه وویني د سر د ضربه هغه کدا چې پښتنه وکړه چې لڅ ډول ستونز سره مخ مخ کېدای شي او بل کې زنه سو پوچ دوی ویل چې د یو شي سره څوک به هدا مین لري آیا فکر کو چې دغه په اوبسسیو کمپالسیو ډیسورډر کې راځي کنه چې یو کار څوک بیا بیا کول غواړي
ما تقریبا پښتنه واسطه لري یو خو د غورور د ماشومان په اړه څه ویلې نه یوازې ماشوم له هر چا سره باید مشتاسو شي انساني اړیکې ولرو ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ تاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده نو له ماشومانو سره ډیری هوښیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې ګوري په ټول په دې خپوي د زموږ سره چې ملالۍ خور څوک اوري ټول په دې خپوي چې په ماشوم لاس پورته کول ماشوم وهل دا په دې معنا ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کیږي یا د ژوند تر ټولو هغه یو مهم څور ته ویل شو هغه مهم کردار باندې تلاش پورته کوي دی هغه په یو ورچا باندې تلاش پورته کوي نو که او خیارانه برخورد ورسره وشي دوی په تشویقي بانه باندې هر کار ته تشویق سي دوی ته د هرې خبري جواب ورکړل سي دوی د هرې خبري په اهمیت باندې پوي سي د هرې شوخي ګوري د ماشومان په خپل فکري لحاظ یو دا ورچا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل کوي مثلا ک یو څوک ورته وایي چې دا ګلاس د شیشې دی یا دا پیاله د شیشې ده نو کدا په مزکه ولوي یی ماتیږي دوی دا خبره دومره نشي درکولای اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او مات شي نو دوی دا خبره ډیره ښه ذهن ته سپارلای شي نو هر کار مو باید عملی بڼه ولري عملی شکل باید ماشوم ته مختصو روخي په عملی شکل باید وروښودل شي چې ګوره په خار او بازار کې ته ویني چې دغه خلک دي به مثلا یو څوک مزدوري کوي یو څوک کراچي وانی کوي یو څوک موتاد دی هغه د په مواد مخدرو اخته دی هغه د پکونج کې پروت دی لباس خراب دی نو کته درس وای داسې مکیږي کته درس وای لکه دغه غږی چاوري ملالی خورخونته داسې یو څوک بشي کته درس وای نو داسې یو څوک بشي لکه ته مو چې وروسته وي ډاکټر بشي لکه داسې څوک بشي لکه زموږ تاسو کور چې جوړ کړي انجینر نو داسې عملی په بڼه په عملی شکل سره باید له ماشومانو سره برخورد وکړل شي په ماشوم لاس پورته کول د پی ټی ایس ډی سبب کیږي هغه تاسو چې ورته ملالی خور اشاره وکړه پوسټ ټروماټک سټرس ډیسارډر او بل دا چې په دوی کې فوبیا سوشل انزایټی او سوشل فوبیاګانې پیدا کیږي دوهمه خبره وابستګي یا له یو شي سره له حدا زیاته مینه کول مینه کول که هغه له انسان سره وي یا هغه له یو مادي سره ویل یو شی سره ویل هر څه دي ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وای یا اډیکشن ورته وای. نو کچیر ته دا د سوي چې عاقلانه وابستګي وي عقلی وابستګي وي دومره ستونزه نه جوړي. اما کچیر ته د سوي چې منطقي نه وي دا خبره نو بیا په آینده کې لانجی او جنجالونه راپارول کیږي. په آینده کې د دوی رواني حالت د دواړو جانبو به خرابېږي. زه پوهیږم تر ډیره بریده دغه ورور یوې داسې موضوع ته اشاره وکړه په انسانانو کې د مینې محبت یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل دا یو بیل بحث چې په دې باندې به بیا که خیر او ژوند موږ تاسو ته په یو بله برنامه کې بحث وکړو. خو
بله بله استاد جغرات زی مهربانی
خو تر ډیره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی دا باید عقلانه وي. دوهم له یو شي سره زړه بندول او له هغه نه خپل فکر نه اړول یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل دا او سی ډي یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دي. په جبري شکل سره په تکراری شکل سره د دې یو عمل یا د یو فکر په ذهن ته راوستل او دا خپل ځان له دې فکر نه شي خلاصولی چې دا جدا باسته ان شاء الله په ښځو کې نسبت واقعیت سړیو ته ډیر دي. په دې باندې به هم بیا په جدا کې مختص بحث کوو.
مننه ډاکټر صاحب. او د اخیری پوښتنه به په دغه اړه باندې درڅخه وکړم چې که څوک داسې یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسوي چې بیا بیا عمل باید تکرار کړي لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول یا هم داسې ځینې کارونه لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسو کولای شئ چې نور هم زموږ اوریدونکو ته یو څه تشریح ورکړئ چې د دغه د پاره دوی څه کولای شي کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
و دا جبري وسواس یا موږ ورته اوسیډي وایي اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر دوه بود لري د کلینیک له نظره. یو بود یې عملي دی بل بود یې فکري دی. په عملي کې لکه تاسو چې ویلې دی یو عمل بار بار اجرا کوي او له دې عمل څخه ځان نشي خلاصولی. د مثال په توګه له خپل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شمیري بیا یې په جیب کې ږدي یا دا چې دروازه یې قلف کړې ده بیا راځي دا قلف بار بار چک کوي چې دا قلف څوک خلاص نه شي یا دا چې لاس مینځي وایي لاس مې پاک نه دي بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا وی لمبوي ورسته بیا ورته فکر پیدا کیږي چې ولا دلته چې پاک نه شو بیا ځي. یا مثال یو ټوکر یو ټیکا یو شیل کالی مینځي بیا ورته فکر پیدا کیږي دلته چې پاک نه شو بیا دا هغه عملی بود او یو فکری بود. په فکری بود کې مریض یو فکر لخپل ذهن نه نشي لري کولای. دا فکر ممکن د جنسي اړیکو وي دا فکر ممکن د یو وابستګي وي له یو چا سره دا فکر ممکن د عقایدو وي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوس هم د خبرونې وخت نور پای ته رسیږي. ستاسو څخه مننه کوم. سلامت اوسئ چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ وخت هم نور پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
کرے مرک بشما وہ پیغل تو عمر دکھانے دکھنا وہ خان چچا دیرے تزی عزت ونا چنوے پیغل ٹوکڑے زوی لکه چار سال دنو کنو پسر زنا واره دتو روز الفتی پتور زلف نن خلی بازنا وی زمان دی عمر ٹول پتار کرکنا وی لکا اسے پمیگا چنش پی تیرا امائن